پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاس. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې نهمه نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې به په فرا کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سوله هم رپورټونه درته لرو، خو اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په فرا کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلی دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول، او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فرا ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلی چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار
دقیق شواده دیوی پده پیشه که 15 تنه شهیدان شوی چه اکثریت ده ماشومانو او شزو ده. کومی وستوالی دلی سمدستی ده پیش مسئولیت پا غاره نده اخیسته، یاونه هم طالبانو ده حکومت بخبرو غبرگون ترگند کرده. ترده مخی ده دولت زد وستوالو دلو ده افغان پوزیانو پا هدف پا زلونو پا لویو لارو که ماینونه ایشی چه پا اکثر وقتونو که آمو خلکو تمرشوب لعروالی ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو وو، او مایکل نانسی هم 40 وو او د شیکاګو ایالت اوسیدونکی وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري، او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیښې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتن کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2016 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتن کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او په کې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زیاتی پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکوونکی دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه و. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه و. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژلی دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په 14 کې د څلور تنو پر وژل کېدو سربیره تر 40 زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټي شار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د غزمی موټر وو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کیږي. د کوټي د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته ورول شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم ورسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرشه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرشه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرشې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتې شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بیلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوه ده د ازادي راډیو ده. اوریدونکو د فراه په ابخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به وي چې پیلېږي به د افغانستان د په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پایل به ورسره وسی.
علائم و نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف
د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به همداراز تاسې له هلمند د پایو ځانګړي رپورټ کې واوري چې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست څرنګه خلک له دې چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نکړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبری ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فراه په بخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فراه په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بم ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر لیکلی دی چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فراه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولی سئ؟
ډېره زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نه وکړل، ما څه شي د مخکې د فراه د امنیت کمانډانۍ د ویان د مهیبلا مهیب سره خبرې وکړلې. هغه راټول چې په دې پیښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فراه مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر یک شارع یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري. هغه کسان چې وضعیت سم نه و هغه هرات ته واستوي. دول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي. البته د مړو شمیر او د وژل شوو کسانو شمیر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ و.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځیدلې ک یو څو ورډونکو ته معلومات ورکړي چې یلته دغه د مریضانو او د زخمیانو د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحی مرکزونه ست مثلا دوی به د دوی لپاره نږدې ځای چیرته په فرا کې د غسیلو شفخانه ست د فرا په مرکز کې دوی ته باغ نږدې ک دوی به کندهار میرویس روغتون ته لیږدول کیږي دغه د زخمیانو پر وضعیت او د په سیمه کې د صحی امکاناتو پر حالت باندې کې یو څه معلومات وړاندې کړي
پریسیجان کې چې په دې سیمه کې سړی د چالت حتی د سړک په 100 کیلومتر کې کورونه هم نشته ټول د شپې سیمه د بکوا ولسوالۍ مربوط د خرمام سیمه ده او بل مطلب دا چې دا ماین د وردک بابا په نامه باندې د یو ترانسپورتي شرکت پر څلور دوله موټر باندې سړی او د روغتیاي مسایل په برخه کې دغه سیمه چې پر دې موټر په کې چاودن را مسته ده د کندهار د میرویس روغتون څخه هم په 100 کیلومتر لري ده دغه رنګ په 100 کیلومتر درته د هرات له مرکز څخه هم لري ده او د فرات مرکز څخه هم تقریبا 100% کیلومتر پرې دا سیمه لري ده طبعا د مړو یا وځو چې څنګه شمیر زیات یو ویل ته کې دا چې دنیا اساس چې په امکان لري پر وخت نه انتقال سی وی او یا د کار پر وخت باندې څاور کړی دي په سیمه کې هاته د هلمند ګریش کول سوالي چې تر کندهار مخکې نشته ده کوم یو ابتدایي روختون لري چې د شدید ناروغانو او ټپيانو په کې تداوی نه کیږي او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپيانو د دایدو ګنجاشنل وي نو چاودنه په ډیر خطرناک سیمه کې څه د ټول خدمات څخه تلیره پرتا کې مستوي
یو تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي دا ډیر غټ بسونه وي ډیر خلک پکې کې ځای په دغه لوی مسافرونکو بسونو کې اوریدونکو دا اوس موږ همکار الیاس دای دای ستاسو ډیر زیات مننه اوریدونکو ستاسو خمنانه چیز مر سره مو دا معلومات په ګډوار ویدل د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماينونو للاسه دی دا ملري وسوال طالبان تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې به ورسره تاسو ته نوې معلومات په لاس راغلل در سره شریک به کړو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوریدونکو تاسو خبري است چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استاد زلمی خلیلزاد افغانستان کې و راغلی افغانستان ته د اتمه کاری دوره د چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ته پیل کړی و د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي و چې د رسمي سفر به د اگست لومړۍ نیټه وي سبا د اگست لومړۍ نیټه ده او د امریکا خارجه چارو وزارت هم ویلي و چې زلمی خلیلزاد به اول کابل ته ځي او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبري وکړي د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت له خوا یو 15 کسیس پلاوي چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري کوي په دغه خبرو کې ګډون وکړي پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي شفق صاحب مهرباني
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبراتري او د سولې د خبراتو راتم پړاو پیل شي په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د ځینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت ساز یا برخلیک ټاکونکی وي اسد الله ظاهری د سولې د عالی شورا استیال بیان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبري کوي او دا خبري به منتج یا پای پایله بيدای چې په افغانستان کې بلدې سره اوربند رامنستسي او د غراز بین الافغاني مذاکرات به پیل سي خغلی ظاهری په دې اړه ویل
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف جدی و اساسی باشه و مطمئنن این بار دو طرف به ایسر تافتاد خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه
شفق صاحب دغه ویلی دي چې د امریکایی چارواکی او طالبان څه خبرې کوي یعنی د خلیلزاد دغه وارد سفر ادامه دغه ور خبري ک څو خبري
مخکې خو په ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده، اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه وویل چې هغه د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نشي ویلی چې سبا یا کیدای سي په څو ورځو کې، خو ویل چې دا خبرې اترې به کیږي. او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی، هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی، بیا به لټولو سیاسي جهتونو سره په افغانستان کې خبرې کوي، او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د سیاسي جهت په توګه به له دوی سره خبرې کوي.
نو شفق صاحب تاسو په کابل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیلزاد نن څه کوي؟ ځکه د اګست اوله سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راوړي اعلان شوی. تاسو داسې معلومات ته چې دوی به نن قطر ته ځي او کبه څنګه؟
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته، اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې، هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمېر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي. ما چې کله هغه نه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي، معلومات هم څه دي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی، هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. از مجتمع کار نسیم شفق معلومات واردل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې کې تاسو د افغانستان د سولې پر پروسه باندې هر نظر لري، موږ به په دې خبرونه کې ورسره درته خبر کو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلې. دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل
وردک کې د تروستین پروژه ده چې هغې میادو سمدید کړه. په هراتو کې د مرمرو پروژه ده، په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده، په پروان کې د مرمرو پروژه ده، او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده. دا په ستر مقیاس پروژې دي.
ښاغلی مدفی زیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارده ټنه کانونه تخمین شوي دي. په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی. د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی.
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي. زموږ د دوه درې د دواخانې عمده پروشې ته مینونې شول شوي دي، انتظار شوي دي. د دوی غوښتنه همدغه چې ورور زموږ امنیت ونیول شي. که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم نه شي نشو کولی.
دا لومړی ځل نه دی په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي، بلکې له دې وړاندې هم د جنو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو استرلینګ پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 6 پوله، زر هندي کلداری 1550 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
بیا به ورسوز موږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري. دا په پګړه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي، خو پای ته رسېدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په جنو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقاله په پای کې راغلي، تر هغه چې پر افغانانو له بهره د تپلسوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د 8 صبر وسپانې په سر مقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاستیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلي دي. د لیکوال په باور په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه باید ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبريال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی دی. وایي چې هلته په دغه شاوخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغې سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغې تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریبه لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي. کچیر یې لاسونه لن نسول، نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونی او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همداشان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړو، د دې په دوام به نور پروګرامونه مرته دارو ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي اباداتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنې کې پاتې راغلی دی او هل دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دایس فرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او د دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ غږ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو، بیا موږ خپل نه هېدې سو.
نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو ویله مودا ده چې دولت او پتان کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنی دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای شي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلاش او خاوسیدونکو چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وايي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیول شوکینه دي. خو ځینې کسان چې د زورواک سره اړیکې لري ډیر معمولي دي کارته یې دمه ورکوي. د بوستي وځوان نور غارتول ترغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغول او ترمیم کارونه په عملی ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیول مخه ونیولسي.
زوایم دغه غونډه خوشدي مثبت تاثیر لري ولی خلکو د سټی ریوادي کړي دي ډیر داسې غونډه جوړ شوی دي خو لاغوي مثبت پایل نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډه جوړوي او داسې په دوه باندې سپیسي او دغه مسره په وخت ځای کوي زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایل نه درلودلې په دې خاطر باندې چې خلکو ډیر وادي کړي دي مګر خپل پر وادو باندې وپانه کړي. زما خواهش هم دا دی زما هیله هم دا د مرکزی دولت څخه بل خصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړي د شمالي ولسوالۍ سنگین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بوست د نوشیروان یادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوري سره تړاو لري. محمد ریاستی د ازادي رادیو هلمند. ازادي رادیو
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د شذو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مقالې ځینی برخې درته ولولم. دا مقاله پر دې عنوان لیکلي چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان شذو ته سوله راولي. هیدربار لیکلي چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال وو اوس حقیقت ته نږدې معلومي جهره. د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې له طالبانو سره د امریکا د حکومت خبرو او د افغانستان د شذو اندیښنې ته اشاره کړې چې شای هغه څنګه ته حق چې پاتل سکلونو کې تر لاسه کړی وو د سولې لپاره لاس او لاړ سیم. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر شذو لګیدلی او بیا مطرح کړي البته د طالبانو په رژیم کې لکه د شذو وهل ټکول د شذو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د شذو پر بنیادی انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلی نن کوه کتل سي د شذو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی خو بیا هم ډیر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټول ته د تعلیم اجازه ورکوي خو په عمل کې تر ځواني ورسته تر ډیره حد د نجونو د زده کړې مخالف دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د شذو حقونه مني. د بشري حقونو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرات ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډیره حد تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګوي بحث کړی دی. خو میرمنبار لیکلي چې د شذو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د شذو د حقونو د ملاتړ ټټر وهل په دې مذاکرو کې د شذو په اړه چندان لیري خبرې نه دي کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1325 پریکړلیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د شذو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې شذو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې شذو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د شذو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغې د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي د دې وخت نه دی چې شزی به برخه پاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي موږ خوشبینه چې په نه هم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز رحمان لنګرهار لیکلی د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډورنټ کرښو د کونړ د سند او بولمړي توپ لري نه د افغانانو ګټي سباون لکندهار لیکلی په کندهار کې زیات خلک وصولی ته خوشبین دي هغوی د دولت او طالبانو درمنځ د سولې خواهش لري افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلی زموږ په انسټیټیوټ کې ډېر ستونزې دي باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلی دی زموږ لاری بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار د خلاصولو لپاره کار وکړي یو بل اوریدونکی د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلی دی و ډیره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی حکیم افغان له کندهار لیکلی موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل 15 افغان پناه غوښتون کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نه و منل شوی دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 28 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوی او یا معلول شوی د دوی اکثر یو لوی برخه افغانان تشکیلوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو 14 څلور کسان وشل دي په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندۍ او یو پاکستانی سرتیری وشل شوی دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه
اوردونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو تاسو کې علاقه لرئ موږ پر پاڼه باندې د بغلان په صبری بند کې د شوزو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ سوی د دغه نندارتون ویډیو موږ پر پاڼه خبره سوی ده ازادي رادیو ټکی کام دغه ویډیو رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره هم ک واړی شریک کړئ موږ د فیسبوک او ټوئیټر ادرسونه هم موږ پر پاڼه ست نور وخت عبدالنافع احمد صاحب د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني زاود النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي د یدونې وړ ده چې په تیر اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیول شول په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 200 کیلوګرامه چرس ونیول شي د میوو په کریټونو کې پټکل شوی او د باندې قاچاق کیدل
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی له کندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی پولیسو د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیولای او دوسیې د څیرنې په حال کې ده
او دونه ورسته پی خداده چې د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 120 کیلوګرام نشي مواد ونیول د لوګر ولایت د امنیه قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقونکو سره وسلواله نښته کړي او په نتیجه کې 381 کیلوګرام چرس نیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشه مواد قاچاق کوونکو د پیښې له ځای څخه تښتیدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کما لکه د تر اوسه ما دې ته خبره نه ده رسېدلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري.
دا چې اسلام د نشې موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشې توګو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاستر ازي هغه حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلوده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې و چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم وابرو.
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمو غواړه نور څه وایي؟
که دا خو کودار شول پیسې څومره راکوې؟
زه ته وایه څومره پیسې درکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشې موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د نشې موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنگي ډلې په دې ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس ترنک څخه واورو.
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو لمخې دوهم ولایت بلل شوی دی. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشه یي مواد لمړی گاونډوي ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خاغلی محید وایي هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشه یي ګولو یو دشي دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشئی مواد د دې ولایت لاره قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کېدل دا معنا لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشئی مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتک لاره ده.
هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان لاره جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د افغان دولت د چړونو لمخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي یو برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور لمخې په 1990 شمسی کال کې د نشئی موادو د قاچاقو 810 پیخي دی مرکز ته رسیدلی چې 130 پیخي یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطاولا خو ګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگي ډلو فعالیتونه د نشئی موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولي او زیاتوي چې نشئی موادو ډیره ګټه هم دی جنگي ډلو ته رسیږي.
د نشئی توکو قاچاق پلوه کې تورستان وسلوال مخالفین او دایشان ډیر ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی لړلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه کشفي او امنیتي ارګانونو نشئی توکي نیولې دي.
که څه هم افغان دولت په پرلپسې ډول طالبان د نشئی موادو په قاچاقو تورنوي خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشئی موادو کې لاس لرل رد کړي ول. د نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته لټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاش کې سل خو د سرطان په میاش کې 144 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوی دی. لدیش میرو څخه څرګندیږي چې په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر شوی دی.
محمد ایاس سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولی او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشي مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو ترڅنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډیری محتاط خپلوان یې ته درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غنی وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنیو ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل را پیدا شوی بدلونونه بولي.
زمون خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مينه ور سره ونه کړی، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو لمخې معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د پخوانی معتاد ملګری دی. له همدې عمله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي، له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کما لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري، خو خپل په خبر دی پوره پوره چې د عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شوه او زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دی کار یې ډیر خفه کړو، موږ نه پوهیدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي؟ دینی عالمان د نشي موادو کاروبار نه روا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي؟
اغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي او امنیتی تکلیف ورته رسیږي. نا امنی پکې نوی پکې دوا او دریم سیاسي خطر نوی، سلورم اقتصادي ضرر پکې نوی، پنځم اجتماعي ټولنیز ضرر ورته نوی او شپږم صحی ضرر ورته نوی او اووم دینی ضرر. اغه تجارت به حلال دی؟
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي. په دې لړ کې د نشي موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشي موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې، علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د اوما اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دی چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي، وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي سکون کوي او سوکه جوړوي جوړون کوي او سوکه حمل نقل کوون کی اخوه دی خوته زمينه ورته مسایدي سوکه جديدي کشت کار کوي. نو حضرت انس وايي چې مال خپل د رسولانه خله مبارک نمي وريده چې وايي د خدای د رسول پر لعنت دي. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات، د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغه خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکون کې دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي. حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دي، نو هغه خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي کنه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول د مواد مخدر، هغه بیرته راتوي چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیله جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي کنه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیونه خلک ځوانان دي تباه کړه دلته په ټولنه کې. کله اس کاپران ته ضرر رسیږي دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرقی، نو دغه فتوا ده کومه شه؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشي موادو لکاچاک څخه تر لاسه شوی پیسې حرام دي، د نشي موادو لکاچاک څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي، تبارک الی سوره ملک، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره وره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سوره جمعه کې هم وای الله، وای چې کله تاسو د جمعه مونږ هم ختم کو، کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وای چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسه کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده. دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم و نه خلیسوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشي موادو 3.5 میلیونه افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو، په کوم اندازه دا قاچاق بر دی.
که چیرته ډیر قوی قاچاقبری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکي، هغه ته مونږه حکم تعزیری وایو. دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاقبر چې د نشې توګه قاچاقبر دی، هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چیرته متوسطه قاچاقبر دی، نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکی قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده. نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي، شریعت ورته ویل دي چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشي موادو د کاروبار په اړه مو له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.6 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګ ولایت شمس الله په خوا د موټرو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخت تاسو دی وایي چې ځمکه یې خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو کې ځنی ولاړې. اوس څو کار نه ورکوي او ډیر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو وخت تاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې په پایین شما ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توب کو، بیا چې په وردګو کې مټسکیل نه بند شول ذاتی لاړم ایران ته. بس هلته دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه، 45 متره څه وه، په دو کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو، بیا نو کار مې نه شوای کلی. دغه یو صاحب کارم و، دو تریاک را کل وی ته دا وخوره چې ځان دې جوړ شي. همیش تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څه کلویدلم یا مې کوم ځای خوښ شي. په موږ رقم ذاتي دیره دیره برکول، پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلولا، د کتاره کې به تللو کندار ته، شوراف ته، مثلا دو غذای ته، ما خپله ټیلر و، بیا یو نفر ته ویل څه ګرد 200 د ګاز تاویږي راځه وې د پوډر یې ښودل وې دغه وسکوه دمې چې وسکول بیخي مې دغه تریاک ویر شول. بس پندوق باندې من تلاش شوم، په حساب مې زخت ډېر فشار چې کله کله شای مې دی یاد اوزی چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم مغه چې ونیسم داسې 15 دقیقې بعد مې ویر وی. او بل داس شای دی لکه جادو، یعنی چې د منزل یار دی دین یار دی کې ونن یو چې د څنګه وزی برون ته. بس سړی پیوخته کی چې کله نشو باندې وخته ما نو کاروبار مې نشوي کله. بس په دو کې وایم چې چیرته تنها کینم او د انډیوال نه بزښته لرې ګرځېدم، د دوست نه بزښته لرې ګرځېدم. درسه کینی یا به نصیحت رته کو یا به یوه د غیرت بې غیرتۍ خبره رته کو، بس نه مې غوښتل چې څوک ته وغږېږي یا مثلا یوه خبر ته وکړو یا مثلا یو کار ته وي چې د کار وکړه. یو دلته مې کابل کې لږ ځای و، دمې خرڅ کړلو، یعنی حتی ورونه تر اوسه نه دي خبر. بس ویایې چې فقط ځان خود ته وای او تنها وای.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بر اخترا ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکازوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چې لګ دې تابه جوړ شي.
سلیم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وای؟ ته د خپل کار کوا، کدی پرین دی والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به شکر وخه
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستاندی وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو خوګنډی وال دی.
نو چې کمال دی خوګنډی وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زل سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شلا شا خیر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پاته کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټر ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی ک پودر
ک کمال پودر او پیسې نه درکوي زه در کوم.
نو تا به خامله پیسې او پودر نه را کول.
نو تا کله را نه غوختیو؟
ښه خیر روز به در نه غواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماشفل دی وی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما اوغاره نور چو وای؟
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی.
زتو وای سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه غوارم.
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا اوس واخله پاتی پیسی با دی وروسته در کم.
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمال یو افته وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای؟
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اما وزایه سو کم نه خبریږي.
سلیم زایه
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سم زاده زر اخلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غوارو، خدای دی راوالا، رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نگه داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیر رخلی سنگه یه، جوره یه؟
شکر ستا چال دی شجوره.
رازا ما داریگه، رازا دلتکی
نه. نه نکشه نه ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کری و ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره وایل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو؟
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره سزا به خامخا ویني، خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته وای نو سزا به لګه کم شي.
بس رښتیا خبره دغه د لکه کمال چې وویل
ما ونویل قومندان صاحب،
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
او وو صاحب دغه مې مطلب وو.
بس پوښوم، ستا اقرار مې سب که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې، ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.